دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسن د جنگ په دوران کې د ملکیانو وژل جنگی جنایتونه وبلل او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې غږ کړی دی چې په دې اړه د بشپړ تحقیقات وکړي د نوموړي کمیسن په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ د چنګاښ په شپږم یې په کابل کې خبره کړې وختونه شوې ده چې ژر تر ژره باید په افغانستان کې د هدفي او قصدي وژنو پر قومي او دینی مشرانو او پر مذهبي اقلیتونو باندې د مرګانیو حملو په اړه څېړنې وشي دغه آزاد کمیسن د بیانیې لمخې د هغوی دوه تنه غړي فاطمه نتا شاخل او احمد جاوید فولاد چې 2000 میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې د یو چسپکی ماین د 14 په پیښه کې وژل شوی تر اوسه پورې د دغه پیښې عاملین نه دي نیول شوي د کمیسون کمشنر شکر الله مشکور په کابل کې امریکا غږ ته ویل چې په روانو جګړو کې د شدت په وجه د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده یو زرو څلو سوا المریس کال د غبرګولې لومنه د غبرګولې تر وشتمې نیټې پورې یو څلو څلور څلوېښتنه ملکیان وژل شوي درې سوا او دیار لسنه نور ټپیان شوي دي د مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالبانو د میدان وردګ د ولایت دوه نورې ولسوالۍ هم له حکومتي ځواکونو نیولې او هم یو ولسوالۍ د بلخ په ولایت کې ایوي د ډیورنډ کرښې سره چیرمه د کندهار په ولایت کې نیولې ده پاینه وخت کې د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبره کړې د 13 ساعتونو په دوران کې په ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، خوست، اورزګان، قندهار، هرات، سمنګانو، هلمند، بغلان، تخار، پروان او کاپیسا کې په 13 ساعتونو کې د 193 طالبانو د وژلو دعوه کړې خو طالبان لا په دې اړه تبصره نه ده کړې د متحده ایالاتو د هوایی قواو بی پیلوټ ډرون الوتکو د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو قندوز او بغلان کې د طالبانو هدفونه په نښه کړل په عین وخت کې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست عبدالستار مرزا کوال وایي چې طالبان له پوځي اډونه نیول شوي ټانکونه او نظامي وسایط د ډیورنډ د کرښې اخوا پاکستان ته انتقالوي مرزا کوال چې تیر هفته د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په توګه خپل دنده پیر کړله هغه دا خبره د لاسته راغلو استخباراتي اطلاعاتو پر بنا کوي طالبانو د ښاغلي مرزا کوال د څرګندونو په باب څه نه دي ویلي او نه تر اوسه کومې بلې منبع دا خبر تایید کړی دی د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی لنډ سفر د نوموړي په وینا د بهرنیو سفرونو په تاریخ کې تر ټولو زیات مثمر او ګټور سفر و ښاغلي صالح نن د یکشنبه په ورځ وویل دغه سفر په ترڅ کې اشرف غنی وکولی شو چې له افغانستان نه د خارجي عسکرو لوتو وروسته له متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د مختلفو ابعادو په باب وضاحت او څرګندونې حاصلې کړي خاغلی سالی ویل چې موږ افغانستان نه د خپل عسکرو د رئیسول لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د پریکړې احترام کوو او د پریکړې د بدلولو او یا د نظر ثانی غوښتنه نه کوو او هم نه غواړو چې خپل انډیوالانو نه مخ واړو تیر شپه څو شپې وروسته له هغه چې د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د برېښنا ټولې راغورځول شوې پایې بیرته نصب کړې دي یوه بله پایا د پروان د ولایت د بګرامیو په ولسوالیو کې د ماین په 14 کې والوزول شوه ویل کېږي چې د 13 میاشتو په دوران کې یو ځل هغه پایې الوزول شوې دي چې کابل ته برېښنا رسېږي پاکستانی چارواکو بل میاشت د هغو افغان محصلینو لپاره د تورخم د دروازې د خلاصولو اعلان وکړ چې دا غهواد په مختلفو پوهنتونونو کې په سکالرشپ باندې درسونه لولي دروازه به د جولای په 3 او 4 د محصلینو پر مخ پرانستل شي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره له مذاکرات وروسته او په دواړو هیوادونو کې د توت هرکلی په تعقیب نن د یکشنبه په ورځ د ایتالیا پایتخت روم ته ورسېده توقع ده چې ښاغلی بلنکن به له ایتالوي چارواکو سره له مذاکراتو نه علاوه د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې له مذهبي پیشوا پا پاپ فرانسیس سره د ملاقات لپاره واتیکان ته هم ولاړ شي. له پاریس نه د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبریاله سینډسن په خپل رالیګلی رپورت کې وایي چې بلنکن با د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د شخړې په باب او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو د ماتولو په لارو چارو باندې خبرې وکړي. بلنکن خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام د څارنې او مراقبت د یوې موقتی موافقې په غیابت کې به متحده ایالات بالاخره مجبور شي چې له هغو هلو ځلو نه لاس واخلي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د ایران د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو د شروع کولو لپاره پیل شوي دي. د فرانسې د خبری اژانس ای اف پی د رپورت لمخې د تیرو درې ورځو په موده کې په یمن کې د حوثی یاغیانو او د سعودي طرفدارو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 113 کسان وژل شوي دي. د تیرو درې ورځو راهیسې د معرب د گورنرۍ د نیولو لپاره جنگ روان دی. حوثیان چې فکر کېږي ایران ملاتړ کوي سکالې د دغه ستراتیژیکي پلان د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړل. اژانس وایي چې حوثیانو د پنجشنبې په ورځ نهه حکومتي عسکر ووژل او د وی حکومتي سرچینې په وینا لږ تر لږه 2 حوثیان هم وژل شوي دي. په یمن کې روان کورنۍ جنگ په 1993 لمریز کال کې وروسته له هغې پیل شو چې حوثیانو د یمن پایتخت صنعا ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف پر حوثیانو باندې حملې پیل کړې. د جنگ په نتیجه کې په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د قان په وجه باندې د لوګي لامل د مرګ خطر سره مخامخ شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د حکومت د سختو حالو زلو باوجود په هغه هواد کې د کورونا د وبای ویروس خطر لا تر اوسه پورې نه ده کم شوی. مودي نن د یکشنبه په ورځ په خپل میاشتنی تلویزیونی وینا کې ویل چې خلک باید له واکسین نه علاوه مربوط پروتوکولونه هم مراعات کړي. د هند روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ ویل چې په یو ورځ کې دغه وبای ناروغي 5000 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي او 1200 ناروغان پرې داخله کېدو لامل مړ شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د معلوماتو لمخې نن د یکشنبه د ورځې پورې په نړیواله کچه د کورونا او دلتا د ساري ویروسونو ثبت شوې پیښې 1.3 میلیونه ته ورسېدې. 2.3 میلیونه یوازې په هند کې ثبت شوې دي. د دلتا په نوم د کورونا نوې ویروس وسله هن د افغانستان، استرالیا، نیوزیلند او بنگلاديش په شمول د نړۍ ګنښ مر هوادون تخ پور شوې ده. په عین وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم نن د یکشنبه په ورځ باندې خبر ورکړ چې په څلورو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1501 تازه پکې ثبت شوې دي او احتیاطي ناروغان پرې لخته کېدون وروسته مړ شو. او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت لمخې د فلیپین پخوانی جمهور رئیس میرمن بینګنو اکینو چې د ګردې په ناروغي باندې اخته شوی و د شنبه په ورځ د 18 کلونو په عمر باندې مړ شو. د مانیلا په یو شخصي حاضره کې په داسې حال کې خاورته وسپارل شو چې په زرهاو ماتم کوونکي موجود وو. د خبرونو پای
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر ګټور سفر بولی، مګر یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکایي چارواکو ته تکراری خبرې دي او څه تازه ژمنه هم نه ده شوې. خو ځین نور په دې باور دي چې د جمهور رئیس سفر د کابل او واشنگټن د اړیکو لپاره ګټور وو. لیمین یزید د کابل نه رپورټ راکړی دی.
یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو او افغانستان ته مسؤلانه توګه د بهرنیو ځواکونو په وتلو مهم اغیز ولري.
او د بل افغانه رئیس جمهور غنی به هڅه وکړي سفر کې چې د امریکا کې د مختلفو مطرح سیاسي کسانو سره لیدنه کتنه وکړي او د هغه په مرسته د رئیس جمهور بایدن نظر د افغانستان په حق له تغییر کی.
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې په دغه سفر کې له جمهور رئیس غنی سره د امریکایي چارواکو خبرې تکراری وي او افغان حکومت دغه سفر کې هغه لاسته راوړنې چې تمه یې کېده نه درلودي.
بل شکه چې ولسمشر غنی ورسره تللي پلاوی به دا هڅه کړې وي چې دا سفر د افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت شي، لیکن له بده مرغه که د ښاغلي بایدن خبرو او د سپینې ماڼۍ اعلامې ته وکتل شي نو ټولې خبرې د دې تکراری وي، یعنی د دې پوځیان به له افغانستانه وځي خو دوی به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلې مالي او لوجستیکي مرستو ادامه ورکوي، همدارنګه سیاسي او اقتصادي مرسته به هم ادامه ورکوي. خو هېڅ سند هم لاسلیک نه شو.
ټول خلک تشویش کړي ځکه یو نامعلوم سرنوشت، یعنی څوک خپل سرنوشت نه خبر څه وکړي.
صلح نامه نه دولت آورده میتونن، نه امریکایی آورده میتونن، نه خارجی ها. این صلح که اسم مربوط ما مردم میشه.
امریکا تا دغه سفر که جمهور رئیس غنی او زلبیا په طالبانو دوربند غږو کړ. جمهور رئیس غنی امریکا ته خپل سفر بریالی وباله او زیاته کړه چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس څخه غوښتنه کړې او کانګرس هم ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به په بیړه اوچت ګامونه واخیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. د افغانستان د بارني او چارو وزیر ویلي دي چې سیاستمداران د سولې په هکله توافق لري. محمد انی فاطمردل ته په واشنگټن کې زمونږ همکار خایسته سادات لامی ته ویلي دي چې خارجان د سیاسي اجماع یا سیاسي توافق نه پلمه کوي. اتمازیا ته کړی دی چې پاکستان د طالبانو سره خاصه اړیکې لري او اسلام آباد باید له دغه اړیکو نه د سولې لپاره کار واخلي.
لومړی پښتنه چې ټولو له تاسو نن کړي ودا چې د دې سفر تر ټولو لومړی هدف چې تاسو ستاسو لپاره د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې په اوسنۍ حساس وخت کې ارزښت لري، هغه هدف مو څه او آیا تاسو کولی شئ چې تر یو حد پورې ترلاسه کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مهم هدف د امریکا او د افغانستان همکاري ده په دا نوي پړاو کې. زموږ تر ننه پورې فرضیه دا وه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د صلح موافقتنامه په دوحه کې څه د پاسه یو کال د مخه امضا شوه. هلته د ټولو آرزو دا وه چې په دې موافقتنامه کې به دواړه خواوې په حسن نیت سره خپل ژمنې ادا کړي. اوس امریکا او د افغانستان دولت چې کوم ژمنې درلودلې، ګرچې افغانستان د دې موافقتنامې غړی نه وي، اما چون تعهدات سوی وو د سولې لپاره موږ هم هغه اجرا کړل. هغه تعهدات دا وو چې د طالبانو بندیان خوشی سي چې هغه موږ خوشی کړل، او د امریکې تعهد دا وو چې خپل اسکر وباسي چې تقریبا نیمایي ستلی دي او باقي مالان په څو هفتو کې بشپړ کیږي. اما طالبانو خپل ژمنې چې کړي وي په دې موافقتنامه کې هغه تر سره کړي نه دي. یوه هم د درې ژمنو څه تر سره سوې نه ده. اوله ژمنه دا وه چې دوی به خپل رابطې د القاعده او د دې نورو ترهګرو ډلو سره، خارجي ترهګرو ډلو سره خطرګي نه دي قطع سوې، یعنی جنګ به دوام لري. د دوی سره دویمه ژمنه دا وه چې دوی به خشونت ودروي، ځکه د دوی وعده خدا وه چې دوی په اصطلاح جنګ د خارجانو پسې دی. نو اوس خارجانو وزي دوی به د افغانانو سره خشونت یې درولی وی او اوربند یې کړی وی. هغه یې ونه کوي، بلکې برعکس هغه یې زیات کړي. په دا تیرو هفتو کې بیخي لوړه کچې ته یې پورته کړي. یوه اخري خبره دا وه چې په ښه نیت سره زموږ سره مذاکره وکړي او سیاسي توافق ته ورسېږي. هغه یې ونه کوي. په مذاکرې باندې دا دی وخت تېرېږي، درېیم پړاو او دوی جدي نه دي. نو دغه سی وضعیت ارزونه مو وکړه. اوس کښېنستلو چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ مشوره وسي چې په دې نوي وضعیت کې څه وکړو. نو د دې سفر هدف هم دغه دی.
نو څنګه نتیجه یې څنګه وه؟
نتیجه ډېره ښه ده. تر اوسه پورې مو ډېرې ښې خبرې کړي دي. نن ماپښین به د خیر سره د دواړو محترم جمهور رئیسانو ترمنځ هم خبرې وسي. زه همدا اوس مې خپلې خبرې د دغه سره ختمې کړلې ده، د دوی د خارجه وزارت سره، محکمو د دفاع وزارت سره ناستو. نو د کانګرس سره ډېر ښه مجلسونه وسول، سناتور صاحبانو سره. زموږ تر کوم شیان چې مو تر اوسه پورې اورېدلي دي، نهایت د اطمینان وړ دي او نتیجه مثبته معلومېږي.
پاکستان ته بیرته راشمه، خو تر هغې د مخه پر افغانستان باندې یو انتقاد دا دی چې په خپله په هیواد کې دننه یوه سیاسي اجماع نشته. ستاسو په غبرګون
د سولې په هکله اجماع سل په سلو کې په هغه لیول شته چې موږ پر قانع واوسو. په سیاسي چارو کې په حکومتداري کې طبعا تفاوت نظر سته د خلکو ترمنځ. هغه تفاوت نظر کله کله راپورته سي او کله کله انتخابونه وسي. هغه په دې معنی نه ده چې په سولې کې چې باندې سته، هغه په دې کې چې په حکومتداري باندې هیڅ په ځینو مسایلو کې باندې.
خو تاسو په نظر باید دومره د مخالفتونو ډیر وي چې نور هیوادونه فرض مثال خپل امریکا ته مودې مخکې د همدغه سیاسي اجماع وختنه وکړه، ول چې افغانان باید خپل منځونه کول یو ځای شي چې تر څو وکړي شي بهتره مقابله وکړي شي. نو کدا د اجماع خبره دومره د مخالفت زیاتیږي چې امریکا ته او یا نور هیوادونو ته خبر رسیږي، نو یو څه شدید ده.
زوبایم چې تاسو فرموده په ځای ده، فرض مثال حقوقي کې اختلاف په سیاسی د ګرکیوینی د اندیشنه ورته پیدا کیږي چې د سوري په دګر کې بیا دوی سره اجماع نه لري، چې دا په دا کې زما نظر متفاوت دی. زه وایم چې په دې کې اجماع سته، هلته ستونزې سته او ستونزې باید حل کړو. همدا نن چې تاسو وینئ فرض مثال که اخیری انتخاباتو ته نظر کوئ او په هغې کې ګوري چې سیاسي ډلې وي سره، او نن هم جناب رئیس حبیب جمهور سره په دې سفر کې او ځان سره جناب ډاکټر صاحب عبدالحم ځان سره راوړی په دې سفر کې، موږ هم ټوله ورسره یو. نو دا په خپله دا ښیي چې په هغه سیاسي سطح باندې دوی په یوه لار روان دي. او دا تېره هفته یو ډېر ښه مجلس د افغانستان د مشرانو په ارګ کې وسوی، پر همدا سولې باندې پر امنیت باندې، په هغه کې اکثر مشرانو د جناب کرزي صاحب سره نیولې، جناب استاد صاحب تر نورو ټولو مشران خلیلي صاحب و دا هلته تشریف درلود قانوني صاحب. نو زه بیا غواړم ټینګار وکم چې افغانان په صلح باندې اجماع لري، په خپل سیاسي چارو کې کله کله اختلافات بلري، هغه د دې معنا نه ده چې په سولې باندې اجماع نشته. اوس خدای مکړه زه غواړم خارجي هیوادو ته دا خبره وکړم چې اوس نو دا بیا بهانه مه نیسئ چې افغانستان کې سوله نه راځي په دې چې افغانان سره دغه نه دي. نه، هر کله چې د جګړې مخه ونیول سي په هغه ورځ سوله راځي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې یو لوی ستونزه چې د وزارت ورسره مخ ده، هغه د خلکو عدم همکاري ده. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وایي د حکومت لخوا د بندیز باوجود په ځینو ولایتونو کې لا هم د ودونو تالارونه پرانستي دي. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غږ د اشنا رادیو خبریال اکرام شلواری پر علیګلی رپورت کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې یو ستر ګواښ دی، وزارت سره مخ ته د خلکو نه همکاري ده او بل د مختلفو خواو څخه پر وزارت باندې فشار راوړل کیږي چې ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي.
تر اوسه هم متاسفانه یو تعداد ولایاتو کې هوټلونه خلاص دي، بیرون نه به تراغونی بندی گلی خودننه محفل جریان لري، او دا هغه محفل میلمانه یا کوربه نیمه شپه یا سبا سهار بیا مشت زنګونه وهی یا غلمغال کی یا زاری کی چې مشت روختون کې وبستر برابر کی. نو هیله می داده چې زموږ وطنوال عقل باندې یو څه فشار راوړي او خپل د ژوند او خپل د کورنۍ ژوند خپل د ملت ژوند خطر کې وانه چوي او د مربوطه دولتي اداراتو نه مغشتنه دا د قانون په تطبیق او تنفیذ کې مشر دي مرسته وکي او د خلکو مرسته کوي د غلړې به دوام مومي.
په افغانستان کې په تیر دوه درې ورځو کې د کورونا وایرس مثبت پیخي یو څه کمی شوی خو ډاکټر مجرو وایي چې د لوی اکثر څخه وروسته تر دوه اونۍ پورې وضعیت د اندېښنې وړ دی او کچېری پر روان لوی اکثر کې خلک د تیر کوچني اکثر په څیر بې احتیاطي وکړي نو دې په هیواد کې د یوې انساني پاجي احتمال نشي ردولی. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې ښوونځي پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه د چنګاښ ته اتلسمې ورځې پورې تړل شوي دي. نن د یکشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا په وایرس د 1501 تنو د اخته کېدو خبر ورک چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پېښو شمېر 115,615 ته رسېدلی دی. دغه راست په دغه موده کې 315 تنه د کورونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 8 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي چې ورسره د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې د کورونا په ناروغۍ د ټولو مړه شوو شمېر 3,930 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تېرو اونیو پرتله په دولتي روغتونونو کې اکسیجن ته اړتیا ډېره کمه شوې او اوس دا وزارت په 24 ساعتونو کې یوازې 200 د اکسیجن ډبې د بازار څخه اخلي او د پاتې تولید شوي اکسیجن څخه په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کېږي.
د کابل ټول روغتونونه اکسیجن پلانټ لري دولتي روغتونونه. موږ د خصوصي سکتور د اکسیجن د ورځې حد اکثر 200 بالون زیات نه استفاده کوو. نو ټول خصوصي روغتونو ته او انفرادي ناروغان ته انتقال کیږي. د لس اکسیجن پلانټ نه چې یونیسف تیر اونۍ راوړی وو او جمعې په ورځ موږ ته تحویل راکړ، زما تعهد ملت ته او جلتماب رئیس صاحب جمهور ته دا و چې په 12 تر 14 ورځو کې بدات نسپو. په نیکې هیله تاسو ته ویلای شم چې په اووه ولایاتو کې کار 100% تکمیل شوی دی، خو څو کوچني هغه پیوستونه چې متاسفانه هغه د یونیسف قراردادي دستګاه کامل نه و راوړی هغه ماتل دی پاته دی. دغه وسایل چې موږ ته د ترکیې نه ورسي موږ هر دستګاه په 1 ساعت کې فعالولی شو.
په کابل کې د اکسیجن د تولید وو فابریکې پالې دي چې د تولید شوي اکسیجن څخه اکثره په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو سره سم په بازار کې د اکسیجن بیه هم پورته تللې ده. افغانستان حکومت په ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د حل لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان سره هم د اکسیجن د واردولو لپاره تړونونه لاسلیک کړي چې ورسره په دغو ولایتونو کې په بازار کې د اکسیجن ته تقاضا کمه شوې او بیه هم راپرېوتې ده. افغانستان د څه باندې 3 میاشتو راهیسې د کورونا وایرس ریس په سره مخته. د امیر روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې 30% پورې د کورونا نوې پیښې د دلتا باندې سره تړاو لري. د کورونا دلتا باندې لومړی په هند کې خبره شوې و. افغانستان تیر اونۍ په دغه هیواد کې د دلتا باندې د کورونا وایرس د تشخیص امکانات په دولتي لابراتوارونو کې پیدا کړ. د مخه ملګرو ملتونو افغانستان کې دغه باندې خبرېدو ریپورت ورکړو، خو د افغانستان په تیر ورځ دا ومنله چې د دلتا باندې وایرس په افغانستان کې پراخه کچه خپور شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت لوړاندې په دغه هیواد کې د برتانیې د کورونا وایرس ته د ورته
کورونا یو ساری مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکوي چې که د سوجي په شمال ویدیس کې د ترکیې پوله وتړل شي نو د دې پولې په تړلو به د مرستندویو مؤسسو مخه ونیول شي. د غمرستندوی مؤسسې د جګړې له امله بې ځای شو میلیونونو سوریایانو ته د ژوند اساسي مرستې رسوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
په راتلونکي دوه اونۍ کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي چې آیا د ترکیې پولې ته د بارو الهوا لارې خلاصه پاتې شي او کنه. دا اخیری لاره ده چې په دغه لاره باندې بشري مرستې سوریې ته لیږل کیږي. د خوراک نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د سوریې د دغې پولې خلاص پاتې کېدل مهم دي. د خوراک د نړیوال پروګرام ویان تھامسن فری ویل چې په ملیونونو خلک دا وخت د خپل ژوند د بایللو د خطر سره مخ دي. هغه ویل
سم 2.4 میلیون پیپل depend entirely on cross border assistance.
دا وخت شاوخوا 2.4 میلیونه کسان د دغه پولي د لاري د خپل ژوند اساسي ضرورت پوره کوي چې پکې خوراکي شیان هم شامل دي. دا وخت د خوراک نړیواله اداره 1.15 میلیونه سوریایانو ته د ژوند اساسي ضرورتونو مرستي ورکوي. د دې معنی دا چې موږ د شاوخوا 80% خلکو ضرورتونه پوره کوو. فری وای چې د خوراک نړیوال پروګرام په دغه مرستو ته د جولای او د اگست په میاشت کې ادامه ورکړي کچرته د جولای لسمه پورې دغه لایحه نوې نشوله. روسیا وای چې هغه کې دیشي چې دغه لایحه مخاوني سي. د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لارو ویل دي چې د ترکیه رول په دې کې مهم نه دی او وای چې د بشری مرستو شیان د سوریې نورو لارو باندې هغه د استول کې دي شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تھامس ویل دي چې سوریې ته د بشری مرستو رسولو لپاره نورې لارې نشته. د صحت د نړیواله ادارې ویان کریستین لینمر وای چې د سوریې په شمال ختیځ کې خلک د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغه ویل دي کچرته دغه پوله وتړل شو نو دا به د ډیرو کسانو په مړینې باندې تمام شي. لیدمیر ویل
کراس بورډر اتھورایزیشن از نات رینیوډ اټ وډ نات بی پاسیبل ټو رول اؤټ ریلایبل اند پریډیکټیبل کووډ 19 ویکسینیشن.
کله پوله خلاصې پاتې کېدو ته اجازه ور نه کړل شي نو دا به ممکن نه وي چې دغه سیمې خلکو ته او په خاصه توګه ماشومان ته د کورونا وبا ضد واکسین ورکړل شي او هم دغه ډول به هغوی ته د ژوند اساسي ضرورتونو شیان ورسول ناممکن شي. لینمیر زیاته کړه چې د سوریه شمال ختیځ ته د بشری مرستو د رسولو لپاره په کار دی چې ملګری ملتونه خپل برخه رول ولوبوي. هغه ویل کچرته دغه لار بند شي نو دغه به ډیر لوی ناورین رامنځته کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا د میناپولیس د پولیسو په خوانې افسر د جورج فلوید د قتل په قضیه کې په 2.5 کال زندان محکوم شوی دی. د فلوید قتل په امریکا او نړۍ کې پراخ عکس العملونه راپارولي وو. په دې حق له د رابرټ رافایل د رالیګلی رپورت ترجمه واوري.
The court commits you to the custody.
د لومړي مورید سازام محکمه تاسو ته د 200 میاشتو لپاره د بند حکم درکوي. دا د 150 میاشتو د فرضي بند حکم سربېره د لاس کاله حبس دی. د بند سزا ځکه تاسو درکول کیږي چې د خپل موقيف باور او واکنه مو ناوړه ګټه خسته او په ځانګړي توګه مو د جورج فلوید سره ظلم کړی دی.
Also the particular cruelty shown to George Floyd.
په داسې حال کې چې ډیرک شوین هم په محکمه کې موجود و. قاضي پیټر کایل ویل چې هغه خپل پریکړه د خلکو د نظر پر اساس نه ده کړې او دا یې درکړی چې دا قضیه دننه په محکمه او په بهر کې د ډیرو د رنز لامل شوی. شوین د بند سزا اوریدونه وروسته بخنه وخته خو د فلوید د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړله.
اوس مهال زه د اضافي قانوني مسایلو لوجه بشپړه بیانیه نشم ورکولای، مګر پلان ډول زه غواړم د فلوید کورنۍ ته خپل خواخوږي وړاندې کړم.
خو په ځواب کې د فلوید کورنۍ ویل چې دا خبرې د هغوی درد نشي کمولای.
ما غوښتل هغه سړي څخه واورم چې ولې تا څه فکر کاوه، ستاسو په ذهن کې څه و کله چې زما د ورور په غاړه باندې د زنګونې کوي وو، مخصوصا چې په هره هغه نور تاسو ته ګواښنه وو دا غلا سونه ولچک شوی وو، نو ولې پورته نشوي، ولې پات شوی؟
د فلوید وراره وی چې د محکمې د بن حکم د هغه د تر په حق سم عدالت نه سرګندوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.